د سحر لس بجې سوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. روانه خبرونه تر یولس بجو ده چې د نور مسایل ترڅنګ د افغانستان د دویم پړاو انتخاباتو د لغوه کېدو د موضوع ترڅنګ ګڼ نور مسایل هم په روانه خبرونه کې سیړل سوي دي. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د روانه خبرونه په دویم نیمه کې خبريږي. خو اوس خبرونه لرو په پیل کې د افغانستان خبرونه چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وینا وکړي. په هرات ولایت کې 13 ورځې د سړی تختونکو یو شپږ کسیزه ډله د پولیسو لخوا ونیول شوه. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک حکومت ته خبرداري ورکړي چې په روانه اونۍ کې د امریکا ضد لاریونونو په نویو لاریونونو بدل نه کړي. بشپړ خبر نو واوري. ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وینا وکړي. حامد کرزی پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ په سګنې انتخاباتو کې د ښاغلي کرزی اصلي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د یک شنبه پورې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د نه ګډون اعلان وکړ. یو شمېر راپورونه دا هم وایي چې ښایي ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په وی خبری غونډه کې ګډون وکړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزی د بیا ځلي انتخابیدلو په اړه د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو لړۍ لا هم روانه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما، د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر بان کی مون، د بریتانیا د صدر اعظم ګوردن براون او د پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ یو شمېر رهبرانو د پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې حامد کرزی ته د بیا ځلي ولسمشرۍ مبارکي ورکړي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د غشان د حضرت صبغت الله مجددي، پیر سید احمد ګیلانی او عبدالرب رسول سیاف په ګډون یو شمېر کورنیو شخصیتونو هم ولسمشر کرزی ته د بیا ځلي منتخب ولسمشر د اعلانېدلو په اړه مبارکي ورکړې ده. په هرات ولایت کې 13 ورځې د سړی تختونکو یو شپږ کسیزه ډله د پولیسو لخوا ونیول شوه. د هرات ولایت امنیت قمندان پاسوال عصمت الله علیزي خبریالانو ته ویلي چې د دغې شپږ کسیزې ډلې د نیولو پر مهال هغه ځوان محصل چې د 15 ورځو راهیسې د سړی تختونکو له دغې ډلې سره بندي و هم آزاد شوی دی. ښاغلی علیزي دغه شان ویلي چې له سړی تختونکو څخه یو اندازه وسله هم نیولې ده. په بادغیس ولایت کې مخالفینو یو کسیز ګروپ له دولت سره یو ځای شو. د افغانستان د ملي امنیت له ریاست څخه یو خبر شوی خبر پانه وایي چې دغه مخالف کسان د قومندان محمد نبی په مشرۍ له یوان د وسلو مهمات سره د دولت غاړې راغله او ژمنه یې وکړه چې نور به نو په ورانکارو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. خبر پانه وایي چې امنیتي ځواکونو د سولې او پخلاینې له پروسې سره د دغو کسانو د یو ځای کېدلو ملاتړ کړی دی. او د سحر صرافی د شرکت راپور لمخینن افغانۍ د بهرنۍ اثر پوړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سلنګ پاونه 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 940 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنۍ خبرونه او صالحه اساقزی خالقی.
د پاکستان پوځ وایي دغه هیواد ځواکونو د جنوبي وزیرستان تر ټولو لوی ښار ګوټه کرنی ګورم ونیو چې د پاکستاني طالبانو د فعالیت مرکز و. د پوځ وایي جنرال اطهر عباس په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل د سیمه اوس د تروریستانو له وجوده پاکه شوې ده. نوموړي دغه راضیه تکړه د جنوبي وزیرستان همدغه سیمه له ماینونو هم پاکه شوې او اردو په وسلو او مهماتو بار 15 ډکې لارې هم نیولې دي. د پاکستان پوز له اکتوبر میاشتې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په راولپنډۍ ښار کې چې پاکستاني ځواکونه هلته میشتي په یوې ځانوژونکې حمله کې 15 کسان ووژل شول. پولیس وایي حمله کوونکي پر یو موټر سایکل سپاره وو او چاودېدونکي مواد یې یو بانک او هوټل ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې وچودل. تاسو څرګندېږي چې دغه حمله د پاکستان د پوزلو خو په جنوبي وزیرستان کې دوه حملو له امله د اردو مرکزونو ته نږدې شوه ده. د سیمه د پاکستاني طالبانو مهم مشت ځای دی. بلورتا تر دې حمله 100 ساعت وروسته په لاهور خر کې د پولیسو ایو پوسټ ته نږدې یو بل ځانورن کې حمله وشو. په دې حمله کې و پولیس ټپین شوی چې د دوه روغتي حالت ته اندېښنې ورده. د پاکستان ولسمشر او نورو مقاماتو دغه حمله غندلې خوای چې په جنوبي وزیرستان کې به پر طالبانو حملو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د ازادۍ راډیو اوري د ایران سپای پاسداران انقلاب حکومت خبرداری ورکړ چې د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا ضد لاریونونه په نویو لاریونونو بدل نه کړي. دغو ځواکونو په اعلامیه کې چې ایرنا اژانس خبرې کړي راغلي چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په ناسمو مشورونو سره د سبا ورځې په لاریونونو څخه ناوړه استفاده وکړي. سبا ته په تهران کې د امریکا پر سفارت محاصره کولو له دیرشمې کلیزې سره برابره ده. په 1909 میلادي کال کې سخت دریځو محصلانو د امریکا سفارت ونیوه او د سفارت 250 غړي برمته کړل. په عین حال کې د حکومت د دوو مخالفو منځلارو میر حسین موسوی او مهدي کروبی ملاتړو هم اعلان کړی چې سبا ته به لاریونونه وکړي. بلورته پر ایران نړیوال فشارونه د دې سبب کیږي چې دغه هیواد ملګرو ملتونو د مرکچي هغه وړاندیز ومني چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې کموي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر محمد البرادی پر ایران ټینګار وکړ چې دې وړاندیز ته ډېر زر ځواب ووایي چې پر اساس یې تهران د سونګ لپاره خام یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیویډ میلبند او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف په مسکو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې وکړې. میلبند د برېټانیا لومړنی د بهرنیو چارو وزیر دی چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر کوي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې د روسیې د امنیتي برخې د یوه افسر الکساندر لیتنینکو تر مړینې وروسته خړې شوې. دغه برېټانیې تبه په لندن کې مصوم شوی و چې په 2006 کال کې مړ شو. روسیې د یو مشکوک کس اندری لوګوفوی له تسلیمېدو څخه چې په دې وژنه کې لاس درلود ډډه کړې ده. نوموړی اوس مهال د روسیې د پارلمان غړی دی. میلبند لافروف ته وویلي چې روسیه او برېټانیا باید د چیلنجونو په وړاندې ګډ کار وکړي. زمونږ غږ لازادۍ راډیو اوري تمه ده چې د بوسنیا د سربیانو مشر رادوان کارادچ نن د لومړي ځل لپاره د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شي. نوموړي له تېرې اونۍ راهیسې چې په حق یې محکمه پر شوې ده په محکمه کې له ګډون کولو ډډه کړې ده. کارادچ چې خپله له ځانه دفاع کوي وویل نوموړی ډېر وخته اړتیا لري چې ټاکل شوې ده نن به یې غوښتنه وکړي. د جلسې سرپرست قاضي اون کانګانګ رادوان کارادچ ته توصیه وکړه چې مخته تر دې چې نن محکمې ته حاضر شي په ډېر احتیاط سره فکر وکړي. نوموړی وویل
Should he maintain his position that he will not attend the trial? We may proceed.
د وایي کارادچ په خپل دریځ ټینګار وکړي او محکمې ته حاضرې دل په پام کې ونه لري نو موږ ممکن د هغه په غیاب کې اقدام وکړو او شورا ته بدن د ورکړو چې نوموړی حاضر کړي. موږ نوموړي ته توصیه کوو مخته تر دې چې بیا په دې اړه شفاهي څرګندونه وکړي په احتیاط سره دې ور باندې فکر وکړي. کارادچ باندې د سربرنیتسکا د عامه وژنې په شمول د شاوخوا 11 قضیو تور لګېدلې ده چې په دې پیښه کې شاوخوا 8 مسلمان نارینه او ځوانان قتل عام شول. نوموړي ټول تورونه رد کړي دي. او د امریکا دوه لوړ رتبه مقامات نن میانمار ته ورسېدل. دوی به د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره تر 3 لسیزو وروسته وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کورټ کمپل او د هغه معاون سکاټ مرسیل په خپل دې سفر کې د میانمار د پوځي حکومت له مقاماتو او په بند کې له سولې غوښتونکو آنګ سان سوچی سره هم وګوري. دا خبرونه
لس بجې او پوره 8 دقیقې دي. وروسته تر هغه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون حامد کرزی د ولسمشر په توګه اعلان کړ د نړۍ زیاتو هیوادونو کرزی ته مبارکي ویلې او عکس العمل یې ښوولی. د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي دفتر وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه نه مني. د افغانستان او پاکستان په اړه مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نویو څرګندونو خبرو. نور مطالب او د ښځو لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ د روانې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي. د افغانستان له انتخاباته را پیلو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون حامد کرزی د راتلونکو 15 کارونو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس پرون وخته په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ډاکټر عبدالله په دویم ځلې انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړه او دوی د هیواد د اساسي قانون له مخې حامد کرزی د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر عزیز الله لودین حامد کرزی د راتلونکو 15 کالو لپاره د هیواد د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. د وویل دوی دا پریکړه د هیواد د اساسي قانون د موادو له مخې کړې ده. د دا هم وویل د همزلي انتخاباتو ډېرې ستونزې رامنځته کولی شوې. هوا مخ په سړېدو ده، امنیتي ستونزې شته او لګښت پرې هم کېده. د همدې له امله د حقوق پوهانو په مشوره حامد کرزی چې مقابل لوری هم نه درلود د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان شو.
از آنجایی که در قانون اساسی برای مشروعیت رئیس جمهور در دور دوم کدام فیصدی معین تعیین نگردیده است، کمیسیون مستقل انتخابات
له هغه ځایه چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د جمهور رئیس د مشروعیت لپاره کومه معینه فیصدي نه ده ټاکل شوې، د انتخابات خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د اساسي قانون د 1350 مادې او د انتخاباتو کمیسیون د 1300 مادې لمخې حامد کرزی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه اعلان کړي.
خو د ډاکټر عبدالله پلویان د دوی په خبرو او لرسنیو سره په بحثونو کې د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ او غوسه پریکړه قانوني نه ګڼي. په دې حقله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ده په سرګندونو کې له ډاکټر عبدالله او د ده له پلویانو هیله وښوده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه دې ومني او د قانون د موادو درناوی دې وکړي. دوبویل
ما از ډاکټر صاحب عبدالله و از تمام کسانی که اینجا شرکت داشتن خواهش میکنیم
موږ له ډاکټر صاحب عبدالله او له ټولو نورو خلکو څخه چې دلته راټول شوي غواړو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تصمیم ومني او د قانون د موادو درناوی وکړي، ځکه چې دا پریکړې د قانون له مخې شوې دي.
د هم وویل هیواد یې د سولې هیله مند دی او که څوک غواړي چې دغه هیله زیانمنه کړي مسؤلیت به هم د همغو پر غاړه وي. په پام کې و چې د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات د عقرب د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. خو دې پړاو ته رسیدلی د حامد کرزی یوازینی سیال ډاکټر عبدالله په دې وروستیو کې اعلان کړه چې د ده شرطونه ونه منل شول او دی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. دا هم ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي منشي په منځګړیتوب د دواړو سیالانو ترمنځ خبرې هم وشوې، خو حامد کرزی وړاندې شوي شرایط عملي نه دي ګڼلي. د افغانستان ځینې خلک د حامد کرزی د حکومت تیره دوره ښه او ځینې ښه نه ګڼي. خو حامد کرزی تیره ورځ د ازادۍ له راډیو سره په مرکه کې وویل چې که دی په انتخاباتو کې ګټونکی شي ګټور پلانونه به ترتیب او پلي کړي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړ او له عبدالله څخه یې وغوښتل چې د دغه کمیسیون دغه پریکړه ومني. خو د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه مسؤوله ملالۍ اسحاقزی د انتخابات خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه نه مني چې له مخې یې کرزی د ګټونکي په توګه اعلان شوی دی.
زه فکر کوم هغه اعلان چې پرون د کمیسیون مستقل انتخابات د خوا وسو دا یو حجولانه او بې سنجشه اعلان و. وګورئ زموږ دغه تاکید او دغه کوشش و چې انتخابات باید په ډېره شفافه توګه ترسره شي چې متاسفانه هغسې ونه سو. ولې د کمیسیون مستقل انتخابات فکر کوم چې د اساسي قانون د یوویشتمه ماده چې په هغه کې په صراحت کې ویل شوي دي چې که دوه کاندیدا یو کاندید 50% پوره ونه کړي دوه کاندیدان چې بیشتري نهره ولري دوی دې دوهم دورې ته. ولې په دوهم دوره کې داسې مشخص نه دی ولې که یو کاندید تیر شي یا کاندید ووایي چې زه په انتخاباتو کې اشتراک نه کوم کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې پورته شي د یو کاندید په ګټه فیصله اعلان کړي. حال دا چې کمیسیون انتخابات هم په تقلب لاس درلودی او توران هم وو او بدنامه سوی هم وو. نو زه فکر کوم چې دا د کمیسیون کار نه وو او دا کمیسیون باید نه دا فیصله کړې وای پریښې به وای چې سره کم د یا د دوه مجلسین د ملي شورا د خوا یا د ستره محکمې د خوا یو فیصله سوي وای بیا به وروسته د خپل اعلان کول. ولې دا چې دا خودسرانه پورته شو دا اعلان یې وکړي دا زموږ دپاره د قبول وړ نه دی او مشروعیت هم موږ ته نه لري.
و مردل چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل ملالۍ څخځي وای چې د انتخابات خپلوا کمیسون ورستي پریکړه نه مني چې لمخې حامد کرزی د ګټونکو په توګه اعلان شوی دی. هم د اوس را سره له کابل د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجده د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. مجده صاحب، خبرونه ته شرغلست که دا راته وایست چې په حقوقي لحاظ آیا عبدالله اوس کولی سي د انتخابات خپلوا کمیسون دغه پریکړه رد کړي؟
بله، پدې اړه باید ووایم چې د اساسي قانون مطابق د اساسي قانون د 155 ماده مطابق د انتخابات مستقل کمیسیون مسؤلیت نظارت او تدبیر د انتخابات دا چې پدې هکله دوی فیصله خپل فیصله څرګند کړي دي د هغه رایو په بنیاد باندې شوي دي چې په اول دور کې حامد کرزی وړي دي او هغه د 55 کم وو. نو پدې کې مونږ ویلی شو چې البته پدې کې یو څه نیمګړتیاوې شته دی، خو یو مسئله ته باید مونږ توجه وکړو. هغه دا دی چې د هغه وخت چې ډاکټر صاحب عبدالله اعلان وکړي چې زه پدې انتخاباتو کې برخه نه اخلم، افغانستان داسې یو حالت ته داخل شو چې اساسي قانون ورته پیشبینی نه وکړي چې په داسې یو حالت کې باید څه وشي. نو کمیسیون انتخابات که داسې یو کار کړی وای چې یو کس په موجودیت کې دا انتخابات دایر کړی وای، دا ډېره بېمفهومه خبره وه. او البته په قانون کې هم دا مسله صراحت نه لري. نو یوازینی لاره همدا و چې دغسې یو پرېکړه وشوه، او زه فکر کوم چې البته په قانوني لحاظ دا نیمګړتیاوې لري، خو د حالات اساسیت په نظر کې نیولو سره او هغه شرایط چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دي، زه فکر کوم چې دا یو مجبوري وه چې باید دا کار شوی وای، که نه نو افغانستان خو تر ابده پورې نه شي کولی چې په همدغه حالت پاتې شي. البته زه دا پرېکړه معقول او پر ځای بولم.
بله، ډېره مننه. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدره سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کې وو چې د انتخابات خپلوا کمیسیون د ورستي پریکړې په اړه معلومات ورکول. ورسته تر هغه چې حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان شو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو غړي هیوادونو او نورو متحدینو کرزی ته مبارکي وویله، او ځینې هیوادونو د دې ترڅنګ ښاغلي کرزی ته ځینې وړاندیزونه هم وکړل. د کرزی پر بریالي کېدو مل نړیوالو عکس العملونو صالحه سغزی خالقي خبروي.
د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزی د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. کله چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ولسمشر حامد کرزی یوازینی سیال عبدالله له ګډون څخه ډډه وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړي پړاو نتایج د درغلیو او سرغړاونو د اداو له امله دوی میاشتې وځنډیدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزی څخه ډیر ژر وغوښتل چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خپلې هڅې زیاتې کړي. اوباما وویل له حامد کرزی سره یې په ټلیفون خبرې کړې او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې اداري فساد دې ختم کړي. اوباما ویلي اوس نو هغه وخت چې موږ د ښې حکومتدارۍ لپاره نوې پاڼه پرانیزو. اوباما زیاته کړه کرزی ورته ډاډ ورکړی چې د وخت اهمیت ته متوجه دی او واقعیت به په خبرو کې نه بلکې په عمل کې وکتل شي. بلورته د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو او اوس د افغانستان قانوني مشر دی. ګیبس زیاته کړه اوس به جدي خبرې پیل شي.
Obviously what will begin now that we know the government that will lead Afghanistan for the next 5 years continue conversations about
هغه څه چې اوس پیلېږي په هیګو، او هغه دا چې هغه حکومت چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان مشري کوي د حکومت کولو مدني ټولنې او اداري فساد په اړه به خبرو ته دوام ورکوي. موږ د دغه هیواد د ډاډمن ساتلو په هڅه کې باوري شریکان لرو. پرون د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون هم کابل ته سفر درلود. نوموړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر امنیت خبرې کولې وویل ملګري ملتونه او متحد هیوادونه به له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره نږدې کار کوي. دی وایي ملګری ملتونه او نور نړیوال متحدین به د افغان حکومت ملګری وي. له را روان افغان ولسمشر نوی حکومت او افغانانو سره به په ګډه کار کوي.
We'll
بریتانیا چې په افغانستان کې په پوځي برخه کې د نورو هیوادونو په پرتله زیاته ونډه لري، له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په عاجلو اقداماتو سره افغانستان په یو سولهییز هیواد بدل کړي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له ولسمشر کرزي سره په یو ټلیفوني تماس کې غوښتنه وکړه چې د هیواد ملي یووالي لپاره دې زمینه برابره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وستویلې هم په فرانسه کې خبریالانو ته وویل تمه لري ولسمشر کرزی د دوو انتخاباتي کمپاینونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي او د هغه په وینا هڅه دې وکړي چې د ټولو افغانانو ولسمشر وي. د فرانسې جمهور رئیس نیکلاس سرکوزی هم کرزی ته د هغه پر بیا ټاکل کېدو مبارکي وویله او د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ولسمشر کرزی ته په یو پیغام کې ویلي چې د هغه بیا ټاکل کېدو د یو نوي ملي حکومت جوړېدو ته لار پرانسته چې دنده به یې ثبات رامنځته کول وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم ولسمشر حامد کرزي ته د هغه پر بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل هم په یو ټلیفوني تماس کې کرزي ته مبارکي وویله.
د کرزی بیا ټاکل کېدل او نړیوال عکس العملونه اوس هم د دویم پړاو انتخاباته د لغوه کېدو او د ولسمشر په توګه د حامد کرزی پر پاتې کېدو د ځینو افغانانو نظرونه.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د شهر شبران اوسیدونکی یم. زما نظر دوباره سه نه حامد کرزی په صفت رئیس جمهور تعین شو، ډیر ډیر خوشحاله یم. په دې خاطر خوشحاله اوسه یعنی زمونږ دیک سرپوخ پیدا کړ، یعنی تر اوسه پورې سرپوخ نه لرو. په دې خاطر سه خلک په تشویش کې، خلک فکر وشه د ټول خلک خراب وسه، جنگ بسی، وضع به خراب وسی. هم دوباره تعین شو، موږ ډیر خوشحاله یم.
زای سلام مجاهد شبران ولاد وسیدم کې موږ نه کاری څنګه دا وختونه چې موږ زوران چې زدکار زمينه مسایده کې او موږ تګار پیدا کې چې زوران د پردو ملکونو ته بيزر نشي او بيزر د مسافر نشي. لکه ډیر افغانان بيزر زوري کې پاکستان ایران کې د کرزی موږ د خواهش کو کړي سره چې د زوران غم وخوري.
زای اظهار الحق ته جوجان اوسیدون کې د تاریخ خبر شو کرزی صاحب دویم لپاره رئیس جمهور شو او فدی مال موږ ډیر خوشاله شو چې به جنجال او به دغه کرزی صاحب دغه شو رئیس جمهور شو. ا د کرزی صاحب نه دا موږ تقاضا را چې موږ ته کوم وعده کړی چې موږ امنیت راول په افغانستان کې. نو د کرزی صاحب نه دا موږ تقاضا را چې په ټول افغانستان کې که هغه په شمال کې که په جنوب کې که په شرق کې په غرب کې باید یو امنیت یو امن راول یو صلح راول. دا د کرزی صاحب نه په دې د راتلونکو دور کې دا زموږ یو لوی تقاضا را زموږ نه محسوس.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د ورستی پریکړې او د ولسمشر حامد کرزی د بیا واک په واک کې پات کېدو په اړه مو د ځینو افغانانو نظرونه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ورستی کې پاکستان ته په خپل درې ورځني سفر کې د دې هواد ل لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. د ساری په توګه د پاکستان ل لوی درستیز او د دې هواد د استخباراتي ادارې ل مشر سره د هغې د سفر او نور مسایل په اړه پی بی ایس ټلویزیون ل میرمن کلینټن سره مرکه کړې چې جزئیات به تر لنډ وقفې وروسته درته وړاندې شي. لامیرمن هیلری کلینټن څخه پښتنه وسوه
د پاکستان د نورو لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ تاسو د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او دغه هواد د استخباراتي ادارې لمشر جنرال پاشا سره وکتل. دوی څه ویل چې په وزیرستان کې لپیل شوی عملیاتو د دوی هدف څه دی؟ آیا دوی غواړي دغه سیمه د تروریستانو او وسلوالو له موجودیته پاکی کړي او که غواړي دوی له دې سیمه وباسي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ځواب کې وویل زه فکر کوم دوی دواړه غواړي دغه کار وکړي. دوی د وسلوالو له موجودیت د سیمو د پاکولو په چارې کې متحد دي. ښه پرمختګونه یې هم درلودل. پاکستان چې په دې لار کې کومه قرباني ورکړې دا شی چې دوی په خپل تصمیم کې جدي دي، خو د دغو عملیاتو لپاره جغرافیایي شرایط ډیر سخت دي. دلته داسې وسلول کسان هم میشت دي چې تښتېدلی سي، لکه څنګه چې دغه ډول وسلول په 2000 لومړي او 2002 میلادي کلونو کې له امریکایي او افغان چارواکو څخه وتښتېدل. تاسو باید سیمې د تروریستانو له موجودیته پاکې کړئ، بیا یې وساتئ چې تروریستان ورته بیا ورستانه نسي. زه فکر کوم د پاکستان پاوت په دې پوهیږي او زه قانع یم چې پاکستان به دغه هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه بل پوښتنه هم وسوه،
آیا فکر کوئ د پاکستان وزیرستان سیمه چې کله د تروریستانو له موجودیته پاک شي د پاکستان پوځ په نورو سیمو ته هم لاړ شي؟ لکه کوټه ته چې ګمان کیږي د طالبانو او د القاعده زیات شمیر مشران پکې میشتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ځواب کې وویل، هو زه فکر کوم په نهایت کې دا یو جدي مسولیت او مکلفیت دی. موږ غواړو چې ترسره سي، ځکه دغه وسلوال به کولی سي آزاده فعالیت ولري، ارتباط ټینګ کړي، نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې د نړۍ په نورو سیمو کې هم وسلوال بریدونه وکړي. موږ غواړو خپل فشار ته ادامه ورکړو، ځکه زه فکر کوم د پاکستان په ګډون موږ یو هم د تروریستانو او افراطیانو په لمنځه وړلو کې بریالي کېدای نه سو. تر هر څه مخکې باید دوی په افغانستان او پاکستان کې لمنځه یوړل سي. لمیرمن کلینټن څخه بل پښتنه وسوه.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي تصمیم په اړه پاکستانی چارواکي څه فکر کوي؟
هغه وویل، دوی په افغانستان کې له پروتو ګواښونو خبر دي. موږ د دغو ګواښونو او د افغانستان د راتلونکي په ارتباط د باراک اوباما د تصمیم په اړه اوږده بحثونه درلودل. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې موږ په دغو ګواښونو او ستونزو کې شریک یو. موږ له شریک خطر او شریک دښمن سره مخ یو. د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو یوه طریقه دا ده چې د القاعده افراطي ملګري مات سي او داسې سیاسي شرایط برابر کړي چې په سیمه کې د سرتیرو ملاتړ او تقویې ته زمینه برابره سي. دغه راز له دغو مذهبي افراطیانو د خلکو ملاتړ کم سي. دا په حقیقت کې د سرحد د دواړو خواوو په اړه ستراتیژي ده. موږ پر دې خبرې وکړې چې دغه ستراتیژي څنګه تطبیق سي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر څخه بله پوښتنه هم وسوه.
پرون خو تاسو وویل د افغانستان تر انتخاباتو وروسته اوباما غواړي د دغه هیواد په اړه خپل نوی پلان اعلان کړي. آیا جمهور رئیس دې ته انتظار کوي چې ټولې ستونزې او ګواښونه ختم شي؟ ځکه په تیر وخت کې هم څو اونۍ انتظار وشو چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
هغه په ځواب کې وویل، ما وویل چې ولسمشر باراک اوباما به خپل تصمیم د افغانستان تر انتخاباتو وروسته اعلانوي. دا په هغه پوری اړه لري. تاسو پوهیږئ چې ولسمشر اوباما ویلي دي د افغانستان تر انتخاباتو وروسته به وضع څېړل کیږي. زموږ ستراتیژي تر ډیره د افغانانو په غوښتنې پورې اړه لري چې دوی څه غواړي. ستراتیژي یوازې پر کابل تمرکز نه کوي. کابل مهم دی چې ولسمشر او کابینه پکې میشته ده، خو زموږ ستراتیژي به هر اړخیزه وي، د والیانو، ولسوالانو او نورو چارواکو په اړه. موږ غواړو ډاډمن سو چې موږ ورڅخه څه تمې لرو. کله چې اوباما په دې اړه تصمیم نیسي ورته مشکله به وي. موږ غواړو ووینو چې تر انتخاباتو وروسته وضعیت کومې خواته ځي. د کابل چاپ نننې ورځپاڼو هم د دویم پړاو انتخاباتو او نور مسایلو په اړه تفسیر خپرې کړي چې حمید عثمان لنډیز دراوروي.
په کابل کې نننو یو خبرو شوی ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د نوي جمهور رئیس په اړه لیکلي دي. د ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې پروخانه سره لیکلي چې حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان شو، خو ورځپاڼه دا هم لیکلي چې د جنجالونو وخت پای ته ورسید او د عمل وخت پیل شو. ورځپاڼې په بلې برخه کې د افغانستان انتخاباتو ته اشاره کړې او لیکلي چې د بې سرنوشتې 15 میاشتې پای ته ورسېدې. ورځپاڼې په بل ځای کې په افغانستان کې د ادارې پر مسلې غور کړی او لیکلي چې خلک له چارواکو ډېره تمه لري تر څو ستونزې هوارې کړي. د نیز دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پرېکړې په اړه یو مطلب خپور کړی او هغه یې پر ځای تصمیم ګڼلی دی. د نیز د ورځپاڼې په سرمقالې کې راغلي چې د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي انتخاب په عامه افکارو کې اندېښنې کمې کړې دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي هغه څرګندونې هم خپرې کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له تصمیم څخه یې ملاتړ کړی. دانیس ورځپاڼې په دې ټینګار کړی چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې په هیواد کې د سولې او امن د راوستلو لپاره کار وشي. د ارمان ملي ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي اعلانول یو شتابزده عمل بللی. ورځپاڼې د دې مطلب په دوام ویلي چې دغه تصمیم کولی شي چې په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د ارمان ملي ورځپاڼې په بلې برخې کې د حامد کرزي د سیال ډاکټر عبدالله له ویان څخه په نقل لیکلي چې هغوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړه نه مني. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او له هغې څخه د وتلو لارې د دغې ورځپاڼې د بل مطلب موضوع ده. د شته سب ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د انتخاب نشو د انتصاب شد تر سرلیک لاندې لیکلي چې ډېر به ښه وی چې که لومړی خلک انتخاباتو ته نه و رابلل شوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سفر په انتخاباتو کې د حامد کرزي له بریالیتوب سره اړیکې لري. د شته سب ورځپاڼې له افغانستان سره نړیوالو همکاریو ته پام اړولی او لیکلي چې که جمهور رئیس کمزوری وي نو له هغه سره شراکت او همکاري ګټوره نه ده. ورځپاڼې د مخدره موادو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلی چې د غی زیرمې له افغانستان څخه بهر دي. د هیواد او اصلاح دولتي ورځپاڼو هم یو لړ مطالب د جمهور رئیس احمد کرزي د انتخابېدو په اړه لیکلي. هیواد د احمد کرزي انتخاب یو ملي انتخاب او ملي بریالیتوب ګڼلی او د احمد کرزي تیرو تجربو ته په اشاره یې لیکلي چې هغه اوس کولی شي چې په ښه توګه ستونزې هوارې کړي. د افغانستان ورځپاڼې بیا هم همدغه مسله څېړلی او لیکلي چې د افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو پیل شو. د دې مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي چې ښه ده چې نور نو افغان سیاستوال خپل ټول توان د افغانستان ستونزو او له هغې څخه د وتلو په لار کې په کار واچوي. ورځپاڼې د نړۍ د مشرانو لخوا احمد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي او لیکلي چې د نړۍ مشرانو احمد کرزي ته مبارکي وویله. ورځپاڼې په بل مطلب کې د افغان کډوالو ستونزې څېړلي او لیکلي چې ایران د افغان کډوالو غیرقانوني اوسېدنه سیری دا په کابل کې د نننه یو خبرو شی او راسپانو د مطالبه او سرمقالو غټ ټکی
لاس بجه او دیرش دقیقې دی. صالحه سغزی خلقی سټډیو تر غلې د سیمې افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لړنډي سره
ټاکل شوی د افغان ولسمشر حمد کرزی نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وینا وکړي. هرات کې تیر ورځ د سړی تښتونکو یو شپږ کسیزه ډله د پولیسو لخوا ونیول شوه. په بادغیس کې د مخالفانو یو او کسیزه ډله له دولت سره یو ځای شوه. پاکستان پوځ وایي دغه هیواد ځواکونو د جنوبي وزیرستان تر ټولو لوی ښارګوټی کرنیګورام ونیو. پر ایران نړیوال فشارونه د دې سبب کیږي چې دغه هیواد ملګرو ملتونو د مرکزي وړاندیزونه ومني. د بریتانیا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د دوړو هیوادونو د اړیکو د خکولو په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د بوزنیا د سربیانو مشر رادوان کاراتچ نن د لومړي ځل لپاره د جنگي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شي. د استونیا د دفاع وزیر په واشنگتن کې له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې ناټو پر دې سیمې د برید د مخنیوي لپاره څه پلان ترتیب کړی. او د امریکا دوه لوړ رتبه مقامات نن میانمار ته ورسېدل. دوی به د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره تر څو لسیزو وروسته وګوري.
لس بجې او یو دېرش دقیقې دي. په افغانستان کې د ایچ یو ان یو انفلونزا یا د خوګانو د والګي د خپرېدو د مخنیوي په خاطر افغان دولت د دریو اونیو لپاره روغتیایي اضطراري حالت اعلان کړی. په دغو دریو اونیو کې به د افغانستان ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي موسسې رخصت وي. زموږ همکار اجمل ترمن په دې اړه رپورت برابر کړی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي اضطراري حالت په اوریدلو سره د دوشنبه د ورځې له سهار راهیسې په شنو او سپینو ماسکونو خپلې خولې او پزې پوښلي او د خوګانو د والګي یا د ایچ یو ان یو انفلونزا د لاغ پرېدلو د مخنیوي په خاطر یې لومړني روغتیایي تدابیر نیولې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمود په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
یو وایرس راغلی، ډاکټر صاحبان دا توصیه کړې چې ماسک واغوندي، ځکه چې هغه وایرس ډېر خطرناک دی. انفلونزا خوکی پنوم او دا ایچ یک ان یک پنوم ده. تر اوسه پورې دا قرنطین شوی نه ده، درې هفتې وخت ورکړل چې دا قرنطین شي.
خو له دې سره سره بیا یو شمېر خلک د پخوا په شان نه ماسکونه لري او نه دسمالونه. د کابل ښار په اکثره درمل پلورنځیو کې ماسکونه نه پیدا کیږي او د درملتونونو خاوندان وایي چې حتی له عمده پلورنځیو څخه یې هم د کمښت ځواب اخیستی دی. د کابل ښار یو درمل پلورونکي عزیز الله ازادۍ راډیو ته وویل:
قرار شي معلومه ده ماسکونه په بازار کې خلاص دي. دواخانه کې موږ کافي ماسک موږ نه لرو، چې عمده فروشانه کې ماسک نشته. نشته چې ووم دا څو ورځې خلاص شوی دی ټول، دغه دوه درې ورځې کې دا ماسکونه ټول خلاص شوی، یعنی کافي ماسک موږ نه لرو.
که څه هم په افغانستان کې د خوګانو د والګي یا د ایچ یو ان یو د انفلونزا تر خپرېدلو او په دغه ناروغۍ د یو شمېر کسانو لاخته کېدلو وروسته افغان دولت د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره درې اونۍ رخصتي اعلان کړې. خو ویل کېږي چې باید په یو شمېر هغو وسایطو او محلونو لکه ملي بسونو او حمامونو هم بندیز ولګیږي چې د خلکو یوه لویه برخه پکې راټولېږي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په ټوله نړۍ کې نن سبا 4,401,000 کسان په دغه ساري ناروغۍ اخته شوي دي او د یو افغان په ګډون 15,212 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر ویل کیږي چې په اوبو او صابون د مخ او لاسونو د پریمینځلو تر څنګ د پزې او خولې له لارې د مالګینو اوبو غړغړه او د ګرمو مایعاتو او ویټامین سي لرونکو خوړو لکه مالټه، کینو او لیمو اخیستل هم اغیزمن رول لوبولی شي.
په همدې حال کې په هرات ولایت کې د عام روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه په دې ناروغۍ د وخته کېدو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دوشنبې په ورځ له ځینو تصویري او صوتي خصوصي رسنیو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دغه رسنۍ د ایچ یو این یو د نوې انفلونزا په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه خپره کړي. د عام روغتیا وزیر د رسنیو له لارې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو خپرېدل مهم وبلل. د رسنیو استازو هم د همکاري ژمنه وکړه. په دې اړه په مو کې دی رپورټ.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر د خوګ د انفلوئنزا په اړه د رسنیو خبرونې مهمه او د پام وړ وبللې او غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې رسنۍ خپل خبرونې لا زیاتې کړي. د خوګ د خطرناک انفلوئنزا په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو د خبرولو په هدف د دوشنبه په ورځ د عام روغتیا د وزارت او د ملي راډیو تلویزیون د شمشاد آینه او تمدن له تلویزیونونو د سلام وطندار د خزیغه کلید او د ارمان له رادیوګانو سره یو تړون لاسلیک شو. د عام روغتیا وزیر سید محمد مدامین فاطمی د دې تړون په اړه داسې وویل:
آنچه که امروز ما به امضا رساندیم مثل که معادل 9.5
دی وای زمون نه نیتړون 9.5 میلیون افغانۍ دی او 4728 دقیقه په سلويخت ورځو کې زمون د عامه پوهاوی پروګرامونه د دغه رسنیو له لارې خلکو ته خبريږي. د خوګ د انفلوئنزا د ناروغۍ له امله تر اوسه دوه تنه مړه شوي او د عامې روغتیا د وزارت په خبره 3,600 نور پرې اخته دي چې 3 افغانان او پاتې برخه یې بهرنیان دي. د رسنیو مسؤلینو د دې تړون د لاسلیک کولو په مهال څرګنده کړه چې دوی به هڅه وکړي چې د انفلوئنزا د ناروغۍ په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر خپره کړي. د ملي ټلویزیون د نشراتو رئیس عیسی آریا په دې اړه وویل:
رادیو تلویزیون ملي رسالت خود میدانه تو بخاطر آگاهی هرچی بیشتر
دی وای ملی راجو تلویزیون د خپل مسولیت بولی چې د خلکو د پوهاوی په هدف د عامه پوهاوی پروګرامونه خبر کړي. مونږ چمتو یو چې خلک د دې ناروغۍ په اړه خبر کړو تر څو هغوی ځانونه ورسخه وساتي. د خوګ د ساري انفلوئنزا د خبرېدو له امله په افغانستان کې د 3 لپاره اضطراري حالت اعلان شوی او د عام روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. دا ناروغۍ په داسې حال کې په افغانستان کې خپرېږي چې دا مهال په دې هیواد کې روغتیایي خدمات په ټیټه سطحه کې دي او ویل کېږي که چیرې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د نړیوالو په مرسته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام ونه کړي نو ښایي چې ډېر خلک د دې ناروغۍ له امله مړه شي.
د دې لپاره چې د خوکی اسوین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ:
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سي له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړي. بیا هم د دې نوې ناروغي په اړه: د افغانستان د ختیځ سیمو ډاکټرانو او د روغتیایي ادارو کارکوونکو له عام روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي پروګرام څخه غوښتي چې د خوګ د انفلونزا د واکسین د تطبیق امکانات ورته برابر کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې چې د عام روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره به لازم ګامونه پورته کړي. له جلال آباد پرې رپورټ لرو.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ټولنې د افغانستان پر روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو پر روغتیایي ټولنو غږ کړی چې دغه سیمې د ډاکټرانو او روغتیا پالانو لپاره د خنزیر د انفلوئنزا د مخنیوي د واکسینو د تطبیق ویړیا او یا په بیا امکانات برابر کړی شي. د ختیځ یوځی د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل ازادي رادیو ته وویل:
څنګه چې په هیواد کې د خنزیر د انفلوئنزا د خبرېدو خبرونه خپاره شوې، نو په ختیځ یوځی کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ټولنه د هیواد د عامې روغتیا د محترم وزارت او نړیوالو ته سازمان څخه بدرانه غوښتنه کوي تر څو په لومړي قدم کې دي د دغه وژونکو ناروغي واکسینونه ټولو ډاکټرانو طبي کارکوونکو ته آماده کړي، او په دویم قدم کې دي عام وګړو ته کچيري د طبي پرسنل په دولتي روغتونونو کې کار کوي، پروختي موساده کوي، هم په خصوصي سکتور کې دند لري. کچيري د عامې روغتیا محترم وزارت او نړیوال مرستندوی ټولنې لږه کار څخه عاجز وي، نو ډاکټرانو طبي کارکوونکو حاضر دي چې د پیسو په مقابل کې نوموړي واکسینونه ترلاسه کړي. نو په دې صورت کې نوموړو ادارو څخه هیله کوو چې د پیسو په بدل کې نوموړو واکسینونو ته د لاسرسۍ زمینه مساعده کړي. همدارنګه له ټولو محترمو ډاکترانو روغتیایي کارکوونکو څخه هیله کوو چې د وقایوي تدابیرو په اړه د کلکه پاملرنه وکړي او د ناروغانو د کتنې په وخت کې د ماسک استفاده وکړي. د دې تر څنګ له دولتي چارواکو څخه هیله لرو تر څو هغه کنسرف غذایي مواد چې د بهرنیانو له بیسونو څخه بیرون ته وځي او په بازار کې پلورل کیږي ممکن په دوی کې د خنزیر غوښه هم موجوده چې دوی کلکه څارنه دي.
له عامو خلکو سره دغه ناروغۍ د تشخیص اندېښنه هم پیدا شوې دا چې د ختیځو سیمو ډاکټران په رسمي یا شخصي توګه دا ناروغي تشخیصولی شي که نه؟ ډاکټر تسل وویل
دغه ناروغۍ تشخیص لږ پرمختللو معایناتو ته ضرورت لري. له بده مرغه په ننګرهار کې دولتي روغتیایي ادارې تر اوسه د دې جوګه نه دي چې دغه معایناتو په درست ډول باندې معاینات اجرا شي، خو په هر صورت دوی هغه ابتدایي تشخیص کولی شي. که چیرته مشکوکې پیښې لیدل کیږي ښه به دا وي چې ټول ډاکټر صاحبان په کلینیکونو کې او په شخصي کتنځایونو کې که چیرته داسې پیښو سره مخ کیږي ښه به دا وي چې د عامې روغتیا وزارت او یا هم د نړیوال روغتیایي سازمان ته خبر ورکړي تر څو وشي کولی هغوی د دې د تشخیص دپاره زمینه مساعده کړي. زه فکر نه کوم چې موږ په ننګرهار کې د دغه ناروغۍ تشخیص دپاره امکانات ولرو.
د انفلونزا د مخنیوي لپاره د افغانستان تعلیمي ادارې درې اونۍ رخصت شوي، خو د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي په دغه رخصتۍ خپه دي او وایي چې تدریسي بهیر یې خوشې په خوشې ځنډنی شوی. خو د ډاکترانو ټولنې مشر وویل تر دې ضرر د ناروغۍ خطر ډیر دی.
داود وفاو له جلال آباد. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال پرون ویل چې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره 2000 افغان زیارت کوونکي رسیدلي او څلور تنه د خنزیر په والګي یا سوین فلو اخته سوي چې درملنه روانه ده. د حج او اوقافو وزارت له مرستیال شفیق ډاکټر شفیق سمیم سره اسمت سروان مرکه کړي.
تاسو سعودي عربستان ته تللی یاست، لطفا د ازادي راډیو اوریدونکو ته د هغو اقداماتو په حق معلومات ورکړئ چې تاسو د افغان زیارت کوونکو لپاره کړی دي.
کال موږ مختلف کمیټې جوړې کړې دي او هر کمیټه خپل دنده لري چې هغه خپل دنده ترسره کوي. لکه د استقبال کمیټه چې په د جدي په میدان کې مدینه منورې په هوایي ایرپورټ په هوایي ډګر کې هغه یو فوجاج استقبالي، همدارنګه بیا د اسکان کمیټه د چاغه په تعمیرونو کې بځای کوي، د سفی عمرو کمیټه د چاغه تقریبا شپېته ډاکتران مجرب ډاکتران د عام روغتیا د وزارت څخه زموږ سره ملګري دي، د مفقودینو کمیټه د بهرنیو اړیکو کمیټه د سعودي مقاماتو سره زموږ ټول اړیکې قائموي، همدارنګه فرهنګي چارې او د مناسکو کمیټه. تر اوسه پورې الحمدلله د حجاجو د سیر موضوع په ډېره ښه توګه روانه ده. د افغانستان د دېرش زره حاجیانو سهمیه ده چې د دېرش زره حاجیانو څخه تر اوسه پورې 2000 حجاج مدینې منورې ته رسېدلي دي او نور هم پرله پسې هره ورځ په 500 او یا څلورو پروازونو کې تقریبا 1000 حجاج هره ورځ راانتقالېږي او مدینې منورې ته تشریف وړي.
کېدای شي ووایاست چې کوم داسې خدمات یا داسې اسانتیاوې چې په تېرو کلونو کې د افغان حاجیانو لپاره په پام کې نه وې نیول شوي او سږ کال دا ځلې نیول شوي دي؟
دلته خو یو خدا به چې په خواب سو ځله موږ دا کوشش وکړو چې مدینې منورې ته حجاج په مستقیم ډول سره انتقال کړو. متاسفانه چې هغه وخت هغه انتقالاتي شرکتونه چې وو هغوی ونه توانېدل چې مدینې منورې ته مستقیم پروازونه اصلاحات واخلي، لکن الحمدلله سږ کال چې زموږ د افغانستان یو ملي اداره ده د اریانا افغان هوایي شرکت وکولې شو وتوانېدل چې د 500 پروازونو برخه په مدینه منوره کې خپل حجاج کړی چې 2000 حجاج کې الحمدلله دا تر سره شو. دا یو ډېر لوی کارنامه ده سکند چې موږ تر سره کړی د زموږ حجاج مدینه منوره ته د 10 ساعت انتظار یا 2 ساعت انتظار څخه چې په موټر کې به دوی انتقالېدل مدینه منوره ته د جدي څخه هغه الحمدلله هغه موږ ته یو ډېر لوی فرصت پیدا شو. مدینه منوره ته مستقیما سکل حجاج انتقال شو کم قیمت سره او ته د خلکو ته نیونه نیولې شپې ته ډاکټران چې په خوا ډېر ګډوډي وه د ډاکټرانو په حساب کې سکل الحمدلله شپې ته وه ډاکټران ټول د عامې روغتیا د وزارت څخه موږ انتخاب کړي دي چې هغوی کې 8 څلوېښت نارینه دي 2 لس ښځینه او ډېر فعال کلینیکونه مو تاسیس کړي دي، 8 ټنه دوام راوړي ده په ډېر لوړ کیفیت سره. مریضان سکل یو مشکل لرلو چې یو ناروغي د انفلونزا د خوږي والګی چې ورته وي د دې مریضان تقریبا په لومړي قدم کې زموږ مزار او د کابل د حجاج څخه څلور حجاج چې هغه هم ټول ښځینه حجاج وو هغوی د انفلونزا د خوږي لرله هغه الحمدلله تداوی لاندې ونیول شول.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال ډاکټر شفیق سمیم د اسمت سروان پوښتنې ځوابولې.
زه فاطمه ګیلانی ما او د ازادي رادیو په 1206 نوې منځنی څپو اورم.
تیر ورځ د کندوز ولایت په بیلابیل برخو کې د وسلول طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ نشټې وسوې چې د مرګ جوبلې په اړه بیلابیل اداوي کیږي. دغه راز په سیمه کې د انتخاباتو پر لغوه کېدو او د حمید کرزي پر بیا ټاکل کېدو هم خلکو خبرې کړې چې لسمه پرې د ازادي رادیو خبریال رپورت لري.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې دوشنبه له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ د اخشاخ او زدرانو په سیمه کې د دوی پر ګډو عملیاتي ځواکونو باندې چې هم د تن ملي پولیس، ملي اردو، ملي امنیت او د ایساف ځواکونه پکې دي، د دولت د مخالفانو لخوا حمله شوې ده چې مرګ ژوبلې لري. کندوز امنیت قماندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د مخالفینو دغه حمله تاییدوي، وایي چې د دوی ځواکونو ته کومه صدمه نه ده رسېدلې، خو مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لکه چې وایي دا خبره سمه ده چې له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې د چاردرو ولسوالۍ د باسوس په سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې د مخالفینو 8 تنه مړه او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه چې مړي او ټپیان مخالفینو له ځانه سره وړي او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په هغو کې به څه ډول کسان وژل شوي وي. له بله پلوه راپورونه وایي چې دوشنبه له غرمې وروسته د 15 بجو په شاوخوا کې د کندوز ښار په شمال 10 کیلومترۍ کې د ګورتیپی د پاچا قلندر په سیمه کې هم د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده چې د مرګ ژوبلو بیلابیلې ادعاوې شوې دي. د دغو پیښو پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویاند بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې په غاړه اخیستې او ادعا یې کړې ده چې پکې د خارجي عسکرو یو ټانک ویجاړ کړی او 15 عسکر یې وژلي دي. خو کندوز امنیه قماندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی حمله تاییدوي، وایي چې پکې د بهرنیانو پر یو ټانک له لیرې ډزې شوې دي، خو ټانک نه دی لګېدلی او کومه مرګ ژوبله نه لري. د یادونې وړ ده چې په سیمه کې دولتي عملیات د دوشنبه له سهاره پایله او تر ماښام تیاره پورې روان وو. د دغو عملیاتو هدف د انتخاباتو دویم پړاو ته د مناسبې زمینې میندل ښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دغو نښتو وروسته دوشنبه ماښام د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپله یوه خپره کړې اعلامیه کې د انتخاباتو په دویم پړاو کې ښاغلی کرزی بریالی وباله او په دې توګه یې د انتخاباتو له کېدو نه مخنیوی وکړ. داسې بریښي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغې پریکړې ته خلک خوشحاله دي. په دې هکله به د چاردرو ولسوالۍ د یو تن اوسېدونکي څرګندونې واورو. خلک ځکه خوشحاله دي چې د انتخاباتو لپاره چاردرو ته قوه راغلې وه. ټول خلک له ویرې څوک ښته تښتېدل او څوک پورته. که انتخابات شوي وای یوه ګډوډي جوړېدله. دا ښه شو چې خبره په خیر خلاصه شوه. همدا چې د انتخاباتو د کمیسیون اعلان خپور شو، د چاردرو نه قوه بیرته ټوله شوه. دغه ښاغلي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، د انتخاباتو د کمیسیون دغه پریکړه په دوه لحاظه د خلکو په ګټه وبلله. داسې یې وویل: پاتې دي نوي چې دا د دویم پړاو د انتخاباتو له اعلان وروسته د کندوز په چاردرو او ګورتیپه سیمه کې د مخالفینو لومړنۍ حمله ده چې د ورځې لخوا ترسره کیږي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ: www.referl.org، او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي: web@referl.org. د بګرام هوایی اډه پراخیږي. د بیړنی حالت لپاره د شپږ میلیون ډالرو غوښتنه وسوره. افغان چارواکي هڅه کوي چې د هیواد کې د خوګانو د انفلونزا مخنیوي وکړي. دا د ازادي راډیو د ویب سایټ مهم مطالب دي چې تاسو هم دغه ویب سایټ ته ورتللی سئ. د خبری مطالبو ترڅنګ بیلابیل تحلیلونه او عکسونه هم په دې سایټ کې موندلی سئ، ازادي راډیو ډاٹ کام، ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس نیمه نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې اعتبار له دوه چې زب دکړه
کوله شي خبرې تیری شي هغه ټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، خپل خبرونه ته خره غلی. په روان خبرونه کې مستاصل لپاره دغه مطالب برابر کړی دي. په سر کې بدخشان ولایت تزو او په دغه ولایت کې د امیدوارو میندو د مړینې د کچې د راکمېدو په لته به مو خبر کړو.
افغانستان اگر د درجه دو قرار داشت ولایت بدخشان و در آغاد وقتی که سر
بیا به بیرته کابل ترستنو شو او د یوونه ویل کې زینه بانک په اړه باز موږ چمتو کړی رپورټ در وورو.
نسه من نارینه خونه پریگدید نه بانده سکارو که نور چهرته سنارینه ای او در تدخیز و بانگ ده اسکم نوه مشکل نسته توشه.
را طول شوی مطالب زو شریف صافی تستورانده کهوم. لراپورونو سره سم افغانستان د امیدوارو میندو د مړینې له درکه په نړۍ کې دوی مقام لري چې د دې لوی علت د کارپوهانو په وینا د دغه هیواد د ښځو په منځ کې د تعلیم د کچې ټیټوالی او په تعلیمي او روغتیایي چارو کې د ښځو کمه برخه اخیستل ګڼل کیږي. خو که چیرې خلک د خپلو لونو او خویندو تعلیم ته توجه وکړي او په خپلو سیمو کې د ښځینه نرسانو قابلو او روغتیا پالو ژوند له ګواښونو وژغوري نو دا ممکنه ده چې په داسې سیمو کې د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د بدخشان په ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت پکې د ښځو او جنکو د تعلیم کچه ښه ده، د رسنیو له وروستیو راپورونو داسې ښکاري چې دغلته د امیدوارو میندو د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده او ډېر شمېر کلینیکونه او روغتونونه هم پکې فعال دي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن زوفنون ناطق هم دا خبره کوي.
افغانستان اگر د درجه دو قرار داشت ولایت بدخشان و در آغاد وقتی که سروی میشه مرگ و میر به یک سطح
کله چی په بدخشان که سروی وشوه نو د امیدوارو میندو د مړینې اندازه په ډیره لوړه سطح کې وه چې په نړیواله سطحه خلک ورته متوجه شول. ډیر مسو دلته کلینیکونه پرانستل او په ځینو ولسوالیو کې چې قابلی فارغ شوې نو هغو هم په کار پیل وکړ. د روغتیا ریاست او د ښځو چارو ریاست لخوا هم د عامه پوهاوي تبلیغات ترسره شول. ورسره د ښځو چارو د ریاست لخوا د سواد زده کړې د کورسونو له لارې چې هر کال ګڼې ښځې روزي نو سخ کال تقریبا 1110 زده کوونکي له شپږ اتیا ښوونکو سره د ځینو دفترونو له لارې چې موږ ورکشاپونه ورته په لارې واچول په دې برخه کې کار وکړ چې دا ټول د دې سبب شول چې د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي.
په کومو سیمو کې چې کورنۍ د خپلو جنکو تعلیم ته پاملرنه کوي نو ورسره په دغه سیمو کې د ښځو ژوند هم بدلون مومي او نور خدمات لکه روغتیایي چارې هم پکې پرمختګ کوي. د بدخشان ولایت د شکاشمی و اوسیدونکو میرمنه هم په دې باور ده چې اوس په دغه ولایت کې روغتیایي خدمتونه تر پخوا ډیر ښه شوي دي.
خاطر که بسیار آبادی شده، مردم ها خوب روشن فکر شده، مثلا مختب بود خانیما را نمیماندن که شفاخانه
اوز ها آبادی شوی ده خلق و فکرونه روخانه شوی بخواه خپل خوانده او خزی کلینیکو تا نپرخوده خوز خشوی مرمنیزی او دوا اخلی بخواه پا اشکاشم که هیچ روختون نو دو ستاله را با موخله ترچو یا روختون تورسیگو اکثر امیدوار مینده با پلاره که لمنزت للی زکلاره هم مگده او هم خرابه و اوز خلق خشوی کار کوی ده خدای پا فضل سرکونه هم خشوی او روختونونه هم در شوی دی.
خو میرمن زفنون ناطق وایي دا سمه ده چې په بدخشان ولایت کې د امیدوارو میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده خو د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې دغه ستونزه لا هم لیدل کیږي.
ولی ایره گفته نمیکنه دانیم که در بدخشان کاملا مرگ و میر از بین رفته. امروز قریایی داریم که قطعا ناممکن است.
دانونه شو ویلی چې په بدخشان کې کاملا د میندو مړینه له منځه تللې امدا اوس هم داسې کلیشته چې پاسونه ورتګ نه ورته کیږي، نو باید هغه سیمو ته کار وشي او ورته سیاره کلینیکونه جوړ شي، سره له دې چې د روغتیا په برخه کې ښه ډېر کارونه په دغه ولایت کې ترسره شوي. خو بیا هم ټینګار کوم چې لرې پرتو سیمو ته باید ډېره پاملرنه وشي.
تجربه لرونکي خلک په دې باور دي چې که کورنۍ د خپلو لونو او خویندو تعلیم ته توجه وکړي او ورسره په خپلو سیمو کې د روغتیایي تاسیساتو او روغتیایي کارکوونکو ساتنه وکړي، نو دولت او مرستندویه موسسې تر بل هر وخت اوس ښه کولی شي چې د دوی سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسوي. او دا عامه خدمات دي چې په خپله خلکو پورې اړه لري، نو ځکه خو یې باید دوی ساتنه هم وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
لاتیرو څو کلونو د افغانستان دولت او مرستندویه ټولنې په دې بوخت دي چې د دغه هیواد خزو ته د کار مناسب شرایط او امکانات برابر کړي. خو داسې ښکاري چې خصوصي سکتور هم غواړي په دغه برخه کې سیالي وکړي، چې د میوند خزینه بانک جوړول یو ښه مثال دی. د میوند بانک مسولان وایي چې دغه بانک په دې هڅه کې دی چې له دولتي سکتور سره په همکارۍ کې د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د افغانانو بانکي اړتیاوې پوره کړي. موږ د دغه بانک د ښځو د څانګې مسوله وایده په دې باب وپوښتله چې د دغه بانک د جوړېدو اړتیا څه وه او له څه وخته را په دې خوا یې فعالیت شروع کړی دی.
میوند بانک تقریبا 3 ماه میشه که تاسیس شده و هدفش چند هدف عمده ما داریم. در این قسمت که
د میوند بانک درې میاشتې کېږي چې جوړ شوی دی، زموږ له اهدافو څخه یو دا دی چې ښځو ته د اقتصاد د پیاوړي کېدو او په ځان د بسیا کېدو په مقصد زمینه مساعده کړو. همدارنګه غواړو د هغو پانګې اچونې ته وده ورکړو او د نوي بانکدارۍ د خدمتونو په برخه کې ورته لارې چارې برابرې کړو. موږ یوه سنتي ټولنه لرو چې ښځې پکې پوره ازادي نه لري او نشي کولای په بانکونو کې ځانونو ته بانکي حساب پرانیزي. خو زموږ په بانک کې ښځې کولای شي په آزاده توګه راشي او ځانو ته بانکي حساب پرانیزي. ښایي د افغانستان د بانکدارۍ په تاریخ کې دا لومړی ځل وي چې یو بانک د ښځو لخوا اداره کیږي او ښځې چلوي، چې په ورته وخت کې مراجعین هم زیاتره ښځې دي. دغه کار ښایي تر ډېره حده مېرمنو ته یو اسانتیا وګڼل شي چې په ډاډه زړه ورشي او خپلې بانکي معاملې پکې ترسره کړي. میوند بانک ته یوه راغلې مېرمنه له همدې امله خوشحالي څرګندوي.
سره غلی ما میوند بانک ته، دلته ډیر خصولتونه دي د ښځو لپاره او کولی شي چې په ازادانه شکل راشي بدون کوم ممانعت، کولی شي چې خپل اکاونټ باس کی او ښې تحفې ښې جایزې کولی شي لاسته راوړي. کور کې هم کوم مشکل نه لرو، نارینه کوم ممانعت نه کوي. دلته ټول کارمندان ډیر ښه رویه کوي د ټولو ښځو سره، هیڅ کوم مشکل نشته دی. که څوک غواړي چې اسوده ژوند او اسوده راحت
د میوند پونم خزینه بانک ته دې ترڅنګ چې عمدتاً د ښځو لپاره بانکي خدمات وړاندې کوي، ورسره یې ډېرو مېرمنو ته د کار کولو شرایط هم برابر کړي دي. سکینه د دغه بانک خدماتي غړې ده چې له خپله کاره راضي ښکاري او ښځو ته د نورو دارنګه فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي.
دلته خو په خاطر دې مزلو کلسته دی او ښځو بانک ده، دلته هیڅ کوم نوی مشکل نشته ښځو ته. خدای کې څه داسې موږ نارینه خو نه پرېږدي نه باندې څه کار وکړو، نور چېرته څه نارینه یي. او دلته د ښځو بانک ده، هیڅ کوم نوی مشکل نشته. ټول شی په جاب په صحیح توګه نظم راځو، سهار راځو، څلور بجې بېرته خپل کور ته ځو. ډېر په جاب، ډېر په نظم، ډېر یو اسلامي بانک ده. ده نارینه نه خوښي نه څه داسې جای ته دفتر ته کار وکړو سلته نارینه یي و هلته ټول ښځه او نارینه ګډوډ یو شعبه کې یو کار کې دا نه قبولې سره. زه خپل هم خوشحاله یم، فامیل هم خوشحاله ده او خپل مشکل مې مالیږي د همدغه تاریخ له لاسه زما شیخ لمه. او خدای کې څه دولت دې ته توجه وکړي، سهار چېرته زمن خوان دې ته څوک مکتب ویلې که نه ده ویلې، داسې یو ځای ورته مساعد شي څه لکه دغه اسلامي بانک میوند غوندې څه ورته کار
د میوند بانک یو کارکونکی مشل چې له خپله کاره خوشحاله ده وایي چې موږ په دغه بانک کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي دي.
میوان بانک او خزای مینا خزر پارا برابر کرے دچ دیر فامیلی نہ دچ خپل خزنه پری دچ بل بانکونه کلاشی هغه بانکونه کی چساری کار کوي هغه خزو چ پردانشین دی کول ش مون دغه عکس اخب په خزای توګه ونیسو او هغه خپل تور حسابونه په صحیح دار په اسانی سره پرانیزي او کول شي چې به قرقشیم کې اشتراک وکي زیاتره خزو خاص قرقشی رو پاره دل ترازی ځکه چې نور بانکونه کلاشی هغه نش کول شي قرقشی کې شامل شي او برندم شي او خپل حساب په اسانی سره سر تور رسوي او زمون ټول کارمندان دغه ته هم خزدي ایس نارینه نه سوک نشته نو دا خسوالته نه ورته دی بیه.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د هغو میرمنو شمیر ورځ په ورځ زیات شوی دی چې په سوداګریزو چارو بوخت دي. د ځینو کارپوهانو په نظر میوان بانک د دې لړۍ یوه بله کړې ده او په اجتماعي ژوند کې د میرمنو د فعال ګډون په لور یو بل ګام دی.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس مېری دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یوویا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 2014 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.